امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای د طالبانو سره د خبرو لپاره ځای ټاکل شوی او حکومت خپل مرکچان غوړه کوي. امریکا د بهرنی چارو وزیر د خپل ایرانی سیال سره د ایران د اتمی پروګرام په اړه د څلور ساتونو لپاره خبرې وکړلې او د امریکا او جرمنی وای چې په روسیې به بندیزونه ادامه پیدا کړي. د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د پیل کوو د امریکا غاښنا رادیو په لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیکا خلک د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونو د نشټوالي له امله شکایت لري. قلایزال کې د زرګونو متادینو د درملنې په خاطر کلینیک جوړ شوی دی او د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکوي په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ټولنې لیوالتیا لګ شوې ده. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم اوري خو لمړی بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیم زوی او روخان نورزای وایو.
د اوباما اداره د خپل هغه پلان صرف نظر کوي چې وایي د رواني سوي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15500 ته راکم کړي. د ولسمشر اوباما نه د امریکا د پوځ مشرانو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې ډېر عسکر وساتي. که څه هم تر اوسه پورې د عسکرو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې خو چارواکي وایي چې د لس زرو امریکایي عسکرو نه چې اوس په افغانستان کې دي زیاتره به یې په نوي سوي کال کې هم په افغانستان کې پاتې سي. په دې اړه په رسمي اعلان بلې اونۍ ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په مهال وسي. د دوشنبه په ورځ د خبري غونډې په مهال د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د عسکرو د شمیر په اړه چې په افغانستان کې به پاتې کیږي د تبصرې نه ډډه وکړه خو ویاند ارنست وویله چې زه تاسو ته دا ویلی سم چې ولسمشر د خپل ملي امنیت د ټیم او په ساحه کې د قمندانانو سره د افغانستان نه د عسکرو د ایستلو د مناسب شمیر په اړه سلا مشورې کوي خو داسې نښو نښانې نه څرګندېږي چې ولسمشر اوباما دې د خپل پلان صرف نظر وکړي چې وایي د 2018 کال د جنوري په میاشت کې به د افغانستان ټول امریکایي عسکر وایستل سي.
خبرونه د امریکا غا کاشنا را دونوریه. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وای چې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره ځای ټاکل شوی او حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره خپل مرکزان ټاکي.
امو خپل ګوانډیان او سیمه دي ته هڅولې سو د شخړې لپاره ورستۍ حل لاره پیدا کړي. په دې ورستۍ کې مو کامیابی درلوده او په نږدې راتلونکي کې به د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ مخامخ خبرې وسی.
خغلی کرزی زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو او دایمي حل لارې د منډلو لپاره د سیمې د هیوادونو او ګاونډي سره په خبرو کې یو څه پرمختګونه شوي دي او زربا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا امریکا غاک ته ویلي چې دوی د افغانستان د حکومت سره د خبرو پلان نه لري. هغه د طالبانو د دریز تکرار کوي چې وایي تر هغه پورې د افغانستان د حکومت سره د خبرو امکان نشته چې خارجي قواوې د افغانستان نه وتلې نه وي. د چارو ځینې کارپوهانو بیا ویلي دي چې د افغانستان د حکومت سره د خبرو په اړه کېدی شي چې د طالبانو ترمنځ اختلاف موجود وي. که چیرې د سولې خبرې زر پیل نه شي نو کېدی شي د افغانستان او د پاکستان روابط خراب شي. افغان چارواکو ټینګار کړی چې که چیرې د تیرو کلونو په څیر په روان پسرلي کې هم جګړې روانې وي د دې معنی به دا وي چې پاکستان د وسلوالو خلاف په خپلو وروستیو عملیاتو کې د افغان طالبانو په خلاف اقدام نه دی کړی. د بهرنی چارو سیاسي معین په چین باندې هم غږ وکړ چې پاکستان دې وهڅوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې همکاري وکړي. حکمت کرزی پرون د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز او د چین د نړیوالو اړیکو د انسټیټیوټ لخوا په ګډ جوړ شوي سیمینار کې د وینا پر مهال د چین وغوښتل چې پاکستان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې همکاري وکړي. د بهرنی چارو د وزارت سیاسي معین وویل چې افراطي ډلې افغانستان او چین دواړو ته خطرونه پیښوي. په عین حال کې د چین د نړیوالو اړیکو د انسټیټیوټ رئیس جی جی د افغانستان او چین د مناسباتو په اړه داسې وویل.
دا محل په افغانستان کې ستر بدلونونه د ترسره کېدو په حال کې دي. دا بدلونونه به نه یوازې دا چې په راتلونکي کې د افغانستان او د چین پر اړیکو تاثیر وکړي، بلکې د سیمې او نړۍ پر حالاتو به هم تاثیر ولري.
د کارپوهانو په باور اوس مهال تر بل هر وخت د سولې خبرو ته ښه زمینه برابره سوې ده، خو یو شمېر مدني بنسټونه او د افغانستان ولسي جرګه پر دې ټینګار
کوي. د چین د نړیوال اړیکو د انسټیټیوټ رئیس همدارنګه وویل چې افغانستان ته د دې لپاره راغلی چې د افغانستان د سیاسي کارپوهانو سره د افغانستان په حالاتو وغږیږي او بیا خپل نظر د چین د حکومت سره شریک کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته ادامه ورکوو. په پاکستان کې په سلګونو عیسویانو د یکشنبې د ورځې د خونړۍ برید په خلاف پر مظاهره وکړه. د یکشنبې په ورځ په لاهور کې په کلیسا باندې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د یو نکلن ماشوم په شمول 15 کسان ووژل شول. په بریدونو کې اویا تنه ټپیان هم شول. د پرونی مظاهرې لپاره په سلګونو پولیس ځای پر ځای سوي او د عیسویانو ښوونځي تړل سوي وي. یو وسله واله ډله چې د پاکستان طالبانو ملګری ډله ده ویل دي چې د یکشنبې د ورځې برید دوی کړی دی.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په سویس کې وکړل. د دې غونډې هدف دا و چې د ټاکل شوی مهلت نمخ کې د ایران د اتمی پروګرام په سر په خبرو کې پرمختګ وشي. د ایران د اتمی پروګرام په سر د موافقتنامې د اساساتو په اړه د توافق لپاره د مارچ د وروستۍ نیټې مهلت ټاکل شوی. په دې غونډې کې د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیس او د ایران د اتمی چارو مشر علی اکبر صالحی هم برخه اخیستي وه. دغه دواړو چارواکو د یک شنبه په ورځ هم د یو بل سره وکتل او د ایران د اتمی پروګرام په تخنیکي اړخ خبرې وکړې. د غونډې نه وروسته چې 4 ساعته دوام وکړ، ایرانی هیات بروکسل ته ولاړ چې د اروپایي وزیرانو سره خبرې وکړي. د نړۍ شپږ لوی هیوادونه امریکا، جرمني، فرانسه، برتانیا، روسیا او چین غواړي د روان عیسوي میاشت تر پایه د ایران سره د دې هیواد اتمی پروګرام په سر د موافقتنامې په اساساتو توافق ته ورسیږي.
په نایجیریا کې پوځ وایي چې د باکو حرام د ډلې نه د باما مهم ښارګوټی نیولې دی. باکو حرام دغه ښارګوټی چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې پروت دی د سپتمبر په میاشت کې نیولې وو. د نایجیریا پوځ په ټویټر پرون اعلان وکړ چې د نایجیریا ځواکونو ماپښین د بورنو د ایالت د باما د ښارګوټ نه تروریستان ایستلې دي. د پوځ دغه ادعا بیا کومې مستقیم منبع نه دي تایید کړې. باما د بورنو د ایالت دوهم لوی ښار دی او دغه ایالت د مرکزي ښار میدوګوري نه 15 کیلومتره لیرې پروت دی. د نایجیریا پوځ د دوشنبه په ورځ هم ویل چې د یوبي شمال ختیځ ایالت هم د وسلوالو نه پاک کړی دی.
د یو امریکایي روغتیا پال چې په ایبولا اخته دی صحي حالت خراب شوی. د امریکایي روغتیا پال د غربي افریقا نه د امریکا د میرلند پیالت کې د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ ته راوړل شوی دی. دغه روغتیا پال چې په لابراتوار کې کار کوي نوم نه دی اخیستل شوی، هغه په سیریلون کې د یوې صحي موسسې سره کار کوي. د یکشنبه پر ورځ لس روغتیا پالان چې د ایبولا په ناروغۍ د اخته ناروغ سره د تماس په خاطر د حواله لارې امریکا ته انتقال شوي ول په دغه شفاخانه کې ول. د کسان روغتونونو ته نږدې ساتل کېږي. دوی به د 1 ورځ لپاره په جلا ځایونو کې ووسیږي.
امریکا او جرمنی ویلي دي چې د روسیې خلاف بندیزونه دوام وکړي. په روسیې باندې دغه بندیزونه د دې لپاره لګول سوي دي چې روسیې د اوکراین د کرمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې سره یو ځای کړله. امریکا او جرمنی خبرداری ورکړی دی چې کچیر روسیه د اوکراین په ختیځ کې د اوربند پوره ملاتړ ونه کړي نو دوی به ورباندې نور بندیزونه هم ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په روسیې تور ولګوي چې 1300 کال د روسیې د پارلماني انتخاباتو مخ کې په کریمیا کې د شرمډک ریفرندم وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنساکی وویل چې د کریمیا ریفرندم نه خود او طالبانه و نه هم شفاف او نه هم دیموکراتیک. هغه وویل چې تر هغه چې د کریمیا اشغال ادامه پیدا کوي نو دوی به د روسیې خلاف خپل بندیزونو ته هم ادامه ورکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2 ورځو له درکې نه وروسته په عام اظهار کې راښکاره شوی دی. داسې اوازې خپرې شوې وې چې هغه ناروغ دی، مړ شوی دی او یا هم کودتا ورباندې شوی. ښاغلی پوتین پرون د قرغیزستان د ولسمشر الماس بیک ختم بایوف سره د دوه اړخیزو خبرو مخکې د سنت پیټرسبرګ په کانستینین قصر کې خبریالانو ته خبرې وکړلې. د قرغیزستان ولسمشر وویل چې باید په پوتین پسې لږ اوازې خپرې شي. هغه خبریالانو ته وویل چې ښاغلی پوتین هغه په قصر کې وګرځاوه، شاوخوا سیمې ورښکاره کړلې او دا یې وښودله چې هغه نه یوازې پر پښو تک کولی شي بلکې چابک هم ګرځېدی شي.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې د عراق شپېته قلمه تاریخي آثار بیرته عراق ته استولې دي. دغه وزارت ویلي دي چې د تحقیقات نه وروسته دغه آثار چې امریکا ته قاچاق شوي وو بیرته عراق ته واپس کړي دي. په یو بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزارت لخوا خپور شوی دی ویل شوي دي چې د تحقیقات په دوران کې دغه آثار د نیویارک، بالتیمور او آسټین په ښارونو کې نیول شوي وو. داود د سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د هم د خبرونې لمړی مطلب د پکتیکا خلک د اړتیاو روغتیايي خدماتو د التیا ورلد روغتیایی خدماتو د نشټوالي لامل شکایت لري. دی وای چې د ولسوالیو په کلینیکونو کې روغتیایی خدمات تقریبا په نشټ حساب دي. ابراهیم رحیمی په داړه رپورت حل غلای.
پکتیکا د مرکز خلنې د روغتون په ګډون په ټولو ولسوالیو کې په مجموعي ډول 15 روغتیایی مرکزونه لري. خو د خلکو شکایت ده چې د التیا ورلد روغتیایی خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. د عام پکتیکاوالو په خبره زیاتره یاد شوی روغتیایی مرکزونه نه هم پر طبي وسایل نه کافی دوا درمل او نه هم پر روغتیایی کارکونکي لري چې د ناروغانو درملنې ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. د دې ولایت جانخیل ولسوالۍ یو تن سپینګری ګلاب خان د خپلې سیمې بیلګه وایي.
د روغتیا په برخه کې داسې مشکلات لرو چې په هغه دواخانو کې دوا پروش اول د خپلې دواخانې جواز نه لري چې دوا خرڅ کړي. بیا د هغه تر څنګ مریضان هم معاینه کوي. د مریضانو د خپل توزه د کانسر مریضونو دومره ډیر دومره عام زو دغه تور زیړی دا ټول هغه د دواونو زار چې دغه د دوا پروشانی ورکی دا خلک به د مرز اخته کوم د ډاکټر بیخي کمای دلته مسلکی ډاکټر سم ډاکټر بیخي کم دی دلته.
د دې ترڅنګ خلک غوښتنه کوي چې د مرکز خران رښتون تر 220 ریز رښتون ارتقا ورکړل شي. دا محالیت شوی رښتون په یو وخت کې د شپېتو ناروغانو د بستر کولو ورته لري.
د پکتیکا ولایت یوسف خیل دی ولسوالی د محمد هاشم علی خیل در سره خبرې کوم. د هسپتال خبره درته کوم. شپخانی په حساب باندې 20 روغتونونه یې مثال دغه د مریضانو تعداد تر 220 روغتونونه پر ورسیږي. دا مشکل موږ لرو او ستونزې به حل شي. وسناس
که څه هم د پکتیکا ریزنی ولسوالی په روغتیایي مرکزونو کې خزینه قبیلګان فعالیت لري خو په دې برخه کې تر ټولو غټه ستونزه چې د دې ولایت خلک یې ګالي د خزینه ډاکټرانو نشتوالی دی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول ولایت په کچه یوازې دوی خزینه ایم ډي ډاکټرانې د مرکز خرنې په روغتون کې کار کوي چې عمده لامل یې د دولت له لوري د کمو امکاناتو او امتیازاتو ورکول بلل شوی. په همدې حال کې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولیګول وایي چې وزارت د 1400 خلکو په کچه روغتیایي اسانتیاوي ورکوي. حال دا چې د پکتیکا مجموعي نفوس تر 1,000,000 خلکو اوښتی دی.
د تر دغه تاسو معلومه د خدمات چې دغه موشات وړاندې کوي مګر یا څه چې په نوې نظارت کوو یا قرارداد دوی سره سوال دغه چې د خلکو هغه شکایتونه په ځای دي او خدمات کیږي خلکو ته او کېدای شي بعضې ولسوالۍ کې څه ستونزې او څه مشکلات وي د خلکو لوړ نفوس په لوړوالي سره څه ستونزې موږ لرو.
ډاکټر ولیګول امریکا غږ ته وویل چې د روغتیا په برخه کې د پکتیکاوالو ټولې ستونزې او اړتیاوې وزارت ته انتقال کړي او هیله مند چې نوی حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
چې اردن د یو خیر پوست او یو مرکزي پی ایچ یا ولایتي شپخانه چې لرو هماغه د زون شپخانو موږ پیشنهاد کړی دی چې دا باید 50 بستره شي او مرکز 200 بستره شي. خو تر اوسه پورې په دې هلو ځلو کې موږ قانع شوي نه یا چا په دې اعتبار باندې ډونران چې دی کومک نه ده کړی.
د دې ترڅنګ سمو د وړاندې د پکتیکا والی عبدالکریم متین د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو ته خبرداري ورکړی چې که په دې راتلونکي کې خپل خدمات سم نه کړي د دوی له جدي خبرګون سره به مخ شي. ولی متین هم په ټولیزه توګه پکتیکاوالو ته وړاندې کیدونکي روغتیایي خدمات د کیفیت او کمیت له مخې د قناعت وړ نه دی بللي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونیکی
درنودونکو د ازادۍ رادیو پیغام و چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریده. د قلیزال په ولسوالۍ کې د زرګونو متعدینو د درملنې په خاطر کلینیک جوړ شوی دی خو د کارونو د بشپړېدو راپدې خبرته درمل نه دی ورکړل شوی. ګلرحیم نیازمان په دې اړه رپورټ لیکلی.
قلیزال ولسوالی د عامی روغتیا له ریاست سره 15 وزارتن نفوس لري چې له جملې څخه شاوخوا 10,000 نارینه خزی او ماشومان په اپینو او له ماشومان پرته یو شمیر په هیروینو معتاد دي. په قندز کې د عامی روغتیا رئیس سعد مختار وای چې د معتادینو هغه شمیر چې د عامی روغتیا ریاست ته ورکړل شوی د 10,000 او 13,000 تنو ترمنځ خودل شوی، خو کېدای شي د معتادینو دغه شمیر لوړ شوی وي. د قندز په قلیزال ولسوالۍ کې تیر کال د معتادینو د تداوی په موخه شل بستر روغتون جوړ شو، خو تر اوسه پورې د دغه روغتون دروازې تړلې دي. د سیمې خلک وایي چې تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دغه روغتون په رسمي ډول پرانیستل شوی، خو د ډاکټر او درملو درک پکې نشته. د سیمې یو تن مخور سپینګیری خالق داد وایي چې په سیمه کې پر هیروینو د معتادو کسانو شمیر کم دی، خو زیات شمیر یې پر اپینو معتاد دي. د سیمې خلک د دغه کلینیک د زر فعالیدو غوښتنه کوي.
کلینیک جوړ شوی، بستر وسر ته رسېدلی دی، ډاکټر یې درک نه لري، ظرفیت یې درک نه لري، هغه شی دوا درک نه لري، دارو ډاکټر یې روین خو به ډیر کم خلک یې، لیکن چرشان او تاریکان زیات
دي. علت یې څه؟
نو خو به رازګاری ده یا بے پروايي ده، دغه شی لتون لري ورسره ملګری دي. تقریبا دا کلینیک چې ابتدا کوي یو 15 شپږ میاشتې بکیږي، تر اوسه هیڅ شی.
د قلیزال اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د معتادینو له زیاتوالي اندېښمن دي او وایي چې که مخه یې ونیول شي کېدای شي شمیر نور هم لوړ شي. دوی په قلیزال کې د اعتیاد بیلابیل علتونه په ګوته کوي. یو شمیر بیکاری د اعتیاد علت بولي، او یو شمیر نور بیا د قالینو بدونکو میندو لخوا اولادونو ته د ویده کولو په خاطر د اپینو ورکول د اعتیاد لوی سبب ګڼي. د قلیزال ولسوال حبیب الله محتشم هم پر اپینو د دغې سیمې د خلکو زیات روغدي کېدل د میندو لخوا هغوی ته د خوب په خاطر د اپینو ورکول ګڼي. هغه وایي
کسب قالین بافی دارن وخت کې مادرات قالین باف پوشن طفولت پیدایش.
د قلیزال زیات خلک قالین وبدون کیدی، نو کله چې میندې قالین یوبي خپل ماشومان ته د خوب په خاطر اپینو ورکوي چې ورو ورو دغه ماشومان پر اپینو روغدي کیږي. اوس حال مونږ شاوخوا 10,000 تنه معتادین لرو. هغه زیاتوي چې د معتادینو د تداوی په خاطر کلینیک هم جوړ شوی، خو د کارونو له بشپړېدو را په دې خوا یې دروازې بندې دي.
کلینیک نه مونږ تخته شوه و هیرم د ابتدا کردن نظام حالتش قلف می بوشه و د اون زمانی که ما تنگ
کلینیک جوړ شوی خو په همه غشن بنده. هغه وخت چې مونږ د بنسټ ډبره خوده د عامی روغتیا ریاست ژمنه وکړه چې له بشپړېدو سره سم به تشکیل او ضرورتونه پوره کړي. په قندز کې د عامی روغتیا رئیس سعد مختار وایي چې دوی د قلیزال د دغه کلینیک لپاره وزارت ته وړاندیز کړي، خو تصمیم د وزارت په لاس کې دی.
د اکټپی او قلیزال پولیسوالۍ کې کوم روغتون جوړ شوی دی؟ عامی روغتیا د ریاست په پیشنهاد وړاندیز جوړ شوی دی، او دغه روغتون بنسټیزې چارې ختمی شوې دي، او د تشکیل او د پرسونل او د مصارف په حق د عامی روغتیا وزارت ته وړاندیز شوی دی چې هغه منظور شي. نو تر څو چې هغه منظوري یو د عامی روغتیا وزارت دې ته بودیجه ورکړي د فعالیتو لپاره، نو تر هغه وخت پورې موږ وخت ته اړتیا لرو. کندز ولایت د عامی روغتیا ریاست په دې اړه کې مند چې تر څو د کلینیک ته تشکیل واخلي د عامی روغتیا وزارت د تصمیم پورې اړه لري چې هغه څو وخت تصمیم نیسي او څو وخت کولی شي چې د کلینیک بودیجوي چارې بشپړې کړي.
د قلیزال زیات شمیر کورنۍ چې ترکمندي خزي پر قالین اوبدلو مصروف وي. دغه قالین اوبدون کې خزي هم د بدن د دردونو د آرامولو په موخه تاریاک یا اپین استعمالوي. د اټکل لمخې د دغه ولسوالۍ 13 پسلو کې اوسیدونکي پر اپینو معتاد دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. دوبه مایداره د خپل هغه پلان صرف نظر کوي چې وای د روانې سوي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 15,500 ته راکم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین وایي چې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره ځای ټاکل سوی دی، او حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره خپل مرکچیان غوره کوي. د بهرنیو چارو سیاسي موین په چین باندې غږ کړی دی چې پاکستان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ په خبرو کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په سی بی سکی کتلی دی. دغه غونډه هدف دا و چې د ټاکلسي مهلت نه مخکې د ایران د اټومي پروګرام په سر په خبرو کې پرمختګ وسی. او په نایجیریا کې پوځوای چې د باکو حرام د ډلې نه د باما مهم ښارګوټی نیولې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږیستی. د نشې یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وای په افغانستان کې د نشې یي موادو د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې لیوالتیا کم شوې ده. په دې اړه د کابل نه ممتاز بهیر ریپورت لګلی.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وای نړیوال ټولنې په ځنګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې افغان حکومت سره د پام وړ مالی او تخنیکی ملاتړ کاوه، خو اوس مهال په دې برخه کې د نړیوال ټولنې ملاتړ او لیوالتیا لږ شوی دی. د وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر امریکا غته ویل په افغانستان کې د جګړې دوام او ناامنی او په یو شمیر ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پراخ موجودیت د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزه کې د نړیوال ټولنې لیوالتیا لګشي. د غراس خاغلی ازهر د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرګر ادارې یا سیګار ورستی راپور ته اشاره وویل چې په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه د سیګار خبر شوی راپور هم د دې لامل شو چې په دې برخه کې د امریکا لیوالتیا لګکړي.
ان چې سبب دل سردی کشور ایالات متحده امریکا
هغه څه چې د امریکا د متحده ایالاتونو لیوالتیا په دې برخه کې کم کړی داده چې په دې ورستیو کې د امریکا د تفتیش ادارې یا سیګار اعلان وکړ چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې شاوخوا 8.6 بلیون ډالر پانګونه وشوه، خو په خوشینۍ سره هغه پایلې چې باید ترلاسه شوې وای ترلاسه نه شوې. نو ځکه یو لامل دا هم دی چې د هغوی لیوالتیا یې لږه کړه. ښاغلی ازهر وویل د دغو پیسو زیاته برخه د مرستندویو هیوادونو لخوا ولګول شوه او لږه فیصدي د افغانستان د مالیه وزارت لخوا سکتوري وزارتونو ته وسپارل شوه. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي تمه لري چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ازهر وویل نشئی توکي په افغانستان کې د تروریزم په پیاوړتیا او ناامنیو کې زیات رول لري، او که چیرې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې د نړیوالې ټولنې مرستې لږې شي، له نشئی توکو او قاچاق څخه زیږیدلې ستونزې به د سیمې او نړۍ تر هیوادونو هم وغځیږي. زموږ تمه له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې د افغانستان له دولت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خبرداوي چې د تیر په څیر د نړۍ لوی هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا چې په تیرو وختونو کې له موږ سره زیاتې مرستې کړي دي، دغه راز د انګلستان هیواد او داسې نور هیوادونه په دې برخه کې خپله فعاله ونډه ولري، او د یو شفاف میکانیزم له مخې له نویو پالیسیو سره چې رښتینې او سمه عملي بڼه ولري د افغانستان له دولت سره اقتصادي او تخنیکی مرستې وکړي، سو د دې ستونزې د ختمولو لپاره یو ضمانت ووسی. خاغلی ازهر وایي 2018 کال په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره هغوی ته یو ښه فرصت په لاس کې ورکوي چې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ ترلاسه کړي. هغه وایي په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د نشئی توکو په اړه یو ځانګړې غونډه جوړیږي. افغان حکومت ته پکار ده چې په دې غونډه کې لرغنده او قوي وړاندیزونو سره ګډون وکړي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله باوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
تون لارې تشدد اوس نړیواله ټولنه یوه ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کړی ده. تون لارې افراطیان نه غواړي چې زموږ له کلتور، اقتصادي او مذهبي اختلافاتو نه په خپله ګټه کار واخلي چې د شک او بې باورۍ تخم وشیندي او همدغه راز خلک استخدام کړي او افراطیت ته راکش کړي. مگر تونلار تشدد داسې یو غواخ اده چې ملي سرحدونه هیڅ نه پیژني، خپل قربانیان د ملت، جنس، عمر، قوم یا مذهب په اساس نه انتخابوي او ځکه موږ ټولو ته غواخ مخامخ دی. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل موږ باید د افراطیانو خبره وانه ورو چې وایي زموږ اختلافات زموږ له وعدو نه ډیر مهم دی چې هدف یې توندلارې تشدد ته خاتمه ورکول دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل توندلارې تشدد د لاسه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک وژل شوي دي او د ټولو نه زیات مسلمانان ورنه هم وژل شوي دي. بېل دې چې قوم، عقیده یا وطن په نظر کې ونیول شي، هر یو له موږ نه یې د ګواښ سره مخامخ کړی دی. موږ باید ترورستانو ته دا څرګنده کړو چې د دوی په ځای چې موږ بې اتفاقه او وویشي سره د دوی تکتیکونه موږ سره لا نور متحد کوي او زموږ اراده قوي کوي. دی وایي
Whatever one's individual experience might be, there are no grounds of history, religion, ideology, psychology, politics, or economic disadvantage, or personal ambition
فردی تجربه چې هر څه وی وی با د تاریخ، مذهب، مفکوری، رواني، سیاسي یا اقتصادي ورسته پاتې کېدل یا شخصي لوړه ارزو با د ماشومان وژل، تختول یا د تنکیو جنکو بی فتح کول یا د بی وسلی ملکیان وژل هیڅ کله توجیه نکړي. دغه عام قتلونه په دلیل نشي برابرې دی، دوی نشي بخل کېدی. جمهور رئیس باراک اوباما د فبروري د میاشتې په اخر کې په واشنگټن ډي سي کې د درستې نړۍ د محلي او ملي حکومتونو، د مدني ټولنو او د خصوصي سکتور د استازو د غونډې کوربه و. دغه استازو په ګډه نه یوازې د سل په ګډون په توندلارې تشدد خبرې وکړې، مګر په هغو لارو چارو باندې هم وغږېدل چې د توندلارې تشدد د راپیدا کېدو په مخنیوي او د دې د محرکینو په غوږ خوړلو باندې هم خبرې وکړلې. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر په دې ټکي ټینګار وکړ چې وایي موږ باید د مدني ټولنې په خاصه توګه د ښځو، د ځوانانو د رول په تقویه کولو او په قربانیانو باندې ټینګار وکړو او د دې ډاډ ورکړو چې مدني ټولنې کولی شي اقدامات وکړي. موږ ته په کار ده چې باوري اوازونه په ګوته کړو او زیات کړو چې مذهبي او نورې زده کړې ته یې پراختیا ورکړو چې زغم، سولې او د ټولو مذهبونو لپاره احترام تقویه کړي. موږ ته ضرور ده چې د ټولنیز، سیاسي او اقتصادي وروسته پاتې کېدو غم وخورو چې دا د دې ستونزې یوه برخه ده. استازو د عالي غونډې په پای کې چې په ګډې کاري ایجنډا باندې به کار کوي چې د توندلارې تشدد په مخنیوي کې به د نړیوالې ټولنې لارښوونه وکړي. د دغې غونډې برخوالو دا درک کړه چې یوازې ګډ تماس له لارې، نه یوازې د نظامي لارې نه، نه یوازې د حکومتونو له لارې نه، نړیواله ټولنه د دغې اوږدې مودې ستونزې غم خوړلی شي. موږ په دغې اوږدې ستونزې کې راګیر یو. موږ راتلونکي نسل ته څرګند پیغام رسوو چې د دوی راتلونکي به د ترورستانو ایجنډا او توندلارې مفکوره چې دوی یې تعقیبوي ونشي ټاکلی. د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ به ونه رېږدو او موږ به په ګډه کار ته دوام ورکوو. زموږ ګډ امنیت زموږ د ګډ عکس العمل پورې اړه لري.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او درنګونکو پم دې سره د امریکا غا غشنا راځي د پښتو څنګه د لمړنۍ نیم ساته سهارنې خبري خبرونه مطلب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمو مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم ساته وروسته به هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. په رپورټونو کې به ووري چې امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرون د شنبه پر ورځ سویس د لوزان په ښار کې د ایران د بهرنی چار د وزیر سره کتلې دي. په لغمان کې بسګر وایي د دوی سبزیجاتو ته جوړ شوي سړې خونې دي فعالې شي. او همدارنګه د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری ویلي دي چې د سوریې ستونزه دې د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. دا رپورټونه به زموږ په دویمې خپرونه کې واورې. خو د خپلو رادیوګانو تر څنګ وسوسئ درې خپرونه په لنډو شیبو کې شروع کیږي.